द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اردوونکو دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی نن د نهه ورځ کال 2015 د اپریل د میاشتې اومه نیټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې د سهار شپږ بجې، په افغانستان کې شوی دی 5:30 بجې، او دلته په واشنگټن ډی سي کې د ګول ورځ او د ماسخوتن 9 بجې شوی دی. د وایس آف امریکا ډیو ریډیو په دې یو ساعت په دې نیم ساعته خبري خبرونه کې درته زه محمد اکرام هرکلی وایم. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د یمن په سر را بلل شوی د پارلمان شریکی غونډې ته ویلي سعودي عربستان ورته خواست کړی دی چې یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ کې شروع کړل شوی جنگ کې برخه واخلي.
In response, the Saudi leadership expressed appreciation for Pakistan's unreserved support to Saudi Arabia's territorial integrity and expressed the hope that Pakistan would join the coalition.
سویلی یمن کې د شیعه حوثی یاغیانو او د صدر منصور هادی وفادار ځواکونو ترمنځ سخت نښتې شوې دي. اخوا د جنگ له وجې د سور صلیب نړیواله اداره خلکو ته ضروري امداد رسولو کې د مشکلاتو سره مخ ده. او د امریکې صدر براک اوباما د ایران سره اټومي پروګرام په سر عارضي تلون دفاع کړي. د مبولي ویلي د ایران سره د اسرائیل تسلیمولو په شرط اټومي لوزنامه کول به غلطه اندازه وي.
The notion that we would condition Iran not getting nuclear weapons in a verifiable deal on Iran recognizing Israel is really akin to saying that we won't sign a deal unless the nature of the Iranian regime completely transforms.
ګران اردوونکو په دې نیم ساعته خبري خپرونه کې به تاسو د پاکستان د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې رپورټونه مرکې اورئ. خو اول پام شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته. د پاکستان پارلمان شریکی غونډې بیګا نه وخت پورې یمن کې د شیعه حوثی یاغیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ کې روان پوځي کمپاین کې شامل دو په سر بحث کړی دی. اپوزیشن ګوندونو د حکومت نه غوښتنه کړې چې د هغه خبرې وضاحت وکړي چې وایي پاکستان به د سعودي عربستان دفاع کوي که چېرې د دغه هیواد ملکی سلامتیا ته خطر پېښ شوه. د دفاع وزیر خواجه آصف د پارلمان شریکی غونډې ته ویلي سعودي عرب چې پاکستان وایي چې پاکستان یمن کې د حوثی یاغیانو پر ضد جنگ کې د سعودي عرب په مشرۍ کې عرب اتحاد کې شامل شي، او دا چې په دغه جنگ کې د پاکستان هوایی او سمندري جهازونه او ځمکنی پوځ برخه واخلي. اخوا سویلی یمن کې د شیعه حوثی یاغیانو او د صدر عبدالربوح منصور هادی وفادار ځواکونو ترمنځ سختې نښتې شوې دي. د سخت جنگ له وجې د سور صلیب نړیوالې ادارې ته ضرورتمند خلکو ته په فوري توګه مرستو رسولو کې مشکلات راپېښ دي. حوثی یاغیانو د عدن په ساحلي ښار او مغرب اړخ ته ځان مضبوطولو کوششونه کړي دي. اني شاهدین وایي یو بهرني سمندري جهاز د عدن ښار دننه او ګیر چاپیره ګولۍ ویشتي، او د سعودي عرب په مشرۍ کې اتحادي جنگي جهازونو د ښار شمال اړخته یو هوایي مرکز په نښه کړی دی چې له وجې حوثي یاغیان په تیښته کولو مجبوره شوي دي. د کینیا جنگي جهازونو په ګاونډي هواد سومالیا کې په داسې حال د تونلارو مرکزونه په نښه کړي دي چې سومالی تونلاري ډلې الشباب څو ورځې وړاندې د کینیا په یو یونیورسټۍ حمله کې 138 کسان وژلو. د کینیا پوځ وایي د اتوار په ورځ هوایي حملو کې په سویلي سومالیا کې د الشباب دوه مرکزونه په نښه کړی شوي دي. د پوځ ویان د ګل پورز ویلي دواړه مرکزونه په مکمله توګه باندې تباه کړی شوي دي، خو د مرګ جوبلو زیات تفصیل نه دی ورکړل شوی. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د شام پایتخت دمشق سره نږدې د دولت اسلامي ترهګر ډلې د قبضې لاندې کډوال کیمپ کې د 13,000 فلسطیني کډوالو راوستو او حفاظت لپاره غږ کړی دی. د ملګرو ملتونو یو چارواکي په یرمو کیمپ کې وضع غیر انساني بللې ده. د امریکې باسټن اوږدې منډې په وخت بمی حمله کې تورن زوخار سرنایوف په مقدمه کې د استغاثي او دفاع وکیلانو عدالت کې خپل اخري دلایل وړاندې کړي دي. د دلایلو توجه په دې خبره به چې آیا هغه د کال 2015 اپریل په حمله کې لاس لرلو په سر پانسی کړی شي او کنه. د یوکرین صدر پیټرو پوروشنکو ویلي د ملک بیلابیلو سیمو ته زیات سیاسي واک اختیار ورکولو په سر ریفرنډم کولو لپاره تیار دی، خو ویلي هغه په دې باور دی چې د یوکرین زیاتره خلک به د یو طاقتور مرکزي حکومت په حق کې ووټ اچوي. او د فرانس خصوصي ځواکونو په مالی کې د اسلامي تونلارو لخوا درې کاله وړاندې تختبل شوی د نیدرلینډز یو تن را خوشي کړی دی. د فرانس پوځ وایي شاک ریچکا د ملک په شمالي برخه کې د ګل په سحر وختي یو حمله کې را خلاص کړل چې بده چې ورستو په مالکی یو محفوظ ځای ته وړل شوی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. د پاکستان پارلیمان شریکی غونډې بیگانا وخت پورې یمن کې د شیا هوتسی یاغیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ کې روان پوځي کمپاین کې برخه اخستو یا نه اخستو په سر باندې بحث کړی دی. د دفاع وزیر خواجه آصف د پارلیمان شریکی غونډې ته ویلي سعودي عرب ورته خواست کړی دی چې پاکستان دی یمن کې د هوتسی یاغیانو پر ضد جنگ کې شامل شي. په دې حق لباندې یو تفصیلی رپورٹ د وایس اف امریکا د استاد منګا همکار زاهد خټک وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د غونډه را بللی په داسې حال چې د ملک سیاسي ګوندونه او مدني ټولنو ډلې یمن کې د سعودي پر مشرۍ کې د پاکستان د مداخلت مخالفت کوي. د بحث شروع کولو په وخت د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف دا واضح نه کړه غنی د حکومت فیصله څه ده او پاکستان کوم قسم رول لوبولو نیت لري. خود دا خبره تکرار کړي چې سعودي مشرانو ته باور ورکړې شوی چې پاکستان به د سعودي عرب د سرحداتو تحفظ لپاره د خپل عزم پالنه کوي.
In response, the Saudi leadership expressed appreciation for Pakistan's unreserved support to Saudi Arabia's territorial integrity.
دوی په جواب کې سعودي مشرانو د سعودي عرب لپاره د پاکستان غیر مشروط حمایت هرکلی کړی او تمه سرګند کړي چې پاکستان به اپریشن ډیسایسیو سٹورم نومي عملیاتو کې شامل شي او خپل هوایی بحری او بری ځواکونه بولیږي. هر څه که پاکستان دغه معاملې باندې پارلمان کې بحث شروع کړي ریاض لخوا پاکستان دغه ائتلاف برخه ګرځول شوی کوم یمن کې دوو نیوړاندې حوثی اغیانو پر ضد هوایی عملیات پیل کړي. مخالفین یې سرګندوی غنی د فوج مداخلت سره به د پاکستان خپل گاونډي ملک ایران سره تعلقات خراب شي او ملک کې درنه د اکثریتي سنی او کمشمیره د شیا فرقو ترمنځ به تاو تریخواله زیات شي. دفاع وزیر خواجه آصف ویلی پاکستان د ترکی په شمول نورو مسلمان ملکونو سره نږدې نه رابطه کړي چې د دغه شخړې کوم پر امن حل ولټول شي.
پاکستان اند ترکی ار کنسرنډ ات د اوور تھرو اف ا لیجیټیمیټ گورنمنت ان یمن بای یوز اف فورس بای نان سٹیټ ایکٹرز.
دی وای پاکستان او ترکی دواړه یمن کې جایز حکومت غورځولو باندې اندېښمن دي. دغه حالات سنگین دي او ورسره د ګردې سیمې امنیت او ثبات خطر کې راتلی شي. خاغلی آصف زیاته کړي د ایران خارجه وزیر پاکستانی مشرانو سره به دغه حالاتو باندې بحث لپاره دیونه د اسلام آباد سفر کوي. پارلمان کې مخالفه ګوندونو سیاسي مشرانو د پاکستان د مداخلت پر ضد ویناګانې وکړي او حکومت باندې غږ کړي چې د سفارتي هلو ځلو برخه جوړ شي نه چې د سعودي په مشرۍ کې د فوزي ائتلاف. دوی وایي سفارتي هلو ځلو د لارې باید دغه خانه جنگي قرار کړی شي. سنټ کې د حزب اختلاف مشر اعتزاز حسن په دفاع وزیر نیوکې کړي چې پاکستان لپاره دومره مهمې خارجه پالیسۍ په حق لایي کوم واضح بیان نه دی ورکړي.
کیا کوئی فورس جائے گی؟ جائے گی تو کیا؟ کتنی کمیٹمنٹ آپ کرنے چاہ جا رہے ہیں؟ کتنی کر لی ہے؟ اور کون سے پیرامیٹرز ہیں؟ کون سے حدود و قیود ہیں؟
دوی کچری حکومت یمن ته فوز لیگل غواړي نو دوی سره د چا مرزي شامل ده. خغلی احسن د دفاع وزیر هغه بیان ته هم اشاره وکړه چې وای سعودي مشرانو ته د سعودي عرب سالمیت حفاظت لپاره د مضبوطی کاروای باور ورکړي.
What would be considered a violation of the territorial integrity of Saudi Arabia?
دوی د سعودي عرب حکومت سرحداتو د سالمیت سرغړونه به کوم حالاتو کې وي؟ پاکستان د سعودي عرب سره ډېرې ژورې سیاسي او اقتصادي اړیکې لري. چرته تقریبا 2 میلیون پاکستانیان روزګارونه هم کوي او پاکستان ته په بلیونو ډالرې د زری مبادله په صورت کې لګي. سعودي عرب پاکستان سره اقتصادي مرستې هم کوي او په آسان کېستونه ورته تیل هم ورکړي. په خصوصي توګه وزیر اعظم نواز شریف د سعودي شاهي خاندان سره نږدې اړیکې لري. چا هغه ته په کلونو پناه ورکړي وه کله چې د کال 1999 کې واک نه لري کړی شو. شرنکاران وای په دې معاملې کې د فوز خبره به حتمی وي کوم په خپل د سعودي عرب سره نږدې تعلقات لري. خو شرنکاران په دې اندېښنې لري چې پاکستان فوز د حالاتو کې یو بل جنگي مشن په غاړه نشي اغسته. په لکونو فوز د افغانستان پولیس سره تر هغه غره پر ضد جنگ کې بوخته او باقی 1.5 میلیون حاضر او ریزرو فوز گاونډي هند سره په پوله موجود دي.
دار وایس اف امریکا ډی بریډیو دی. پرون چې د پارلمان کما شریک غونډه شوې ده، په دې کې د پاکستان تحریک انصاف غړو هم برخه اخیستې ده. دا اووه میاشتې پس کیږي چې تحریک انصاف یو ځل بیا پارلمان ته راغلی دی او غړو یې په بحث کې برخه اخیستې ده. خو په دغه وخت باندې یو شمیر اپوزیشن ګوندونو او په خپل حکومتي ګوند هم په تحریک انصاف باندې سختی نیوکی کړی دی. په دې حق باندې یو رپورت د اسلام آباد نه زمونږ خبريال ارشد حسین را کوي.
د پاکستان د پارلمان د شریکی غونډې کې اهم موضوع د یمن په کورنی جنگ کې د سعودي عرب سره د پاکستان په ممکنه مرستې او ملګرتیا خبرې کول وو. نو بلخوا د دغه غډې غونډې بل مهمه خبره په دغه اجلاس کې د مخالف ګوند تحریک انصاف د غړو ګډون کول وو. د ګل پروز د پارلمان شریکی غونډې ته د پاکستان تحریک انصاف غړي په شمول د خپل لیډر عمران خان په داسې حال کې ورداخل شو چې لکه یو ناشنا کس په پردي کور ورننوځي. په دې موقعه د پاکستان تحریک انصاف د غړو د خپل مشر عمران خان سره په پارلمان کې په موجودګۍ باندې نه یوازې جمعیت علما اسلام په زلیرا منډلې او متحد د قامی مومنټ سخ اعتراضونه راپورته کړل، بلکې د دفاع مرکزی وزیر خواجه محمد آصف چې د وزیر اعظم سره په لومبي قطار کې ناستو هم ټینګ نشو او ویل چې دا څنګه خلک دي چې یو خوا د پارلمان ته جالي وای او بل خوا په برندو سترګو دې کې ناستي. که څه هم په دې مهال سپیکر د پاکستان تحریک انصاف د وو میاشتونه پس پارلمان ته دراتګ او د هغې لخوا د ورکړې شو استعفاګانو د نه قبلولو د فیصلې دفاع وکړه، نو خواجه محمد آصف په دې وخت صدا سي جواب ورکړو.
لیکن ان لوگوں کو بھی تھوڑی سی گریس ہونی چاہیے، تھوڑی سی ایتھکس ہونی چاہیے، تھوڑی سی شرم ہونی چاہیے، تھوڑی سی حیا ہونی چاہیے.
دی وای سپیکر صاحب ستا خبره ټیک ده، خو د پاکستان تحریک انصاف غړو له هم لک شرم او حیا کول پکار دی. دلته راځي کینی او چې بیا بهر لړ شي نو وای چې د اسمبلی د درغلو په بنیاد جوړه شوې ده. د دې نه وړاندې د متحد قامی مومنټ مرکزی لیډر فاروق ستار چې د پاکستان تحریک انصاف په غړو د زړه بړاس اوښکلو ته تیار ناستو، نو ښه په خلاص مټې د دوی په راتګ زړه تش کړو او ویل چې د پی ټی آی د غړو استعفاګانې نه منظوره او پارلمان ته راوستل د آئین سنگینا خلاف ورزی ده.
یہ سنگین آئینی خلاف ورزی ہے اور تحریک انصاف کے جو مستفی شدہ اراکین آج جوائنٹ سیشن آف پارلیمان میں آئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس ہاؤس کی نظر میں، ہماری نظر میں، وہ سٹرینجرز ہونے چاہیے.
دی وای چې د پی ټی آی د غړو ایوان تراتګ د آئین سنگینه خلاف ورزی ده او په ایوان کې ټولو له د دوی موجودګۍ ته داسې قتل پکار دي لکه چې غیر غماز پردي کور ته ورننوتلی وي. او دې سره په ایوان کې د پی ټی آی په ضد د شیم شیم نارې پورته شوې. خو د ایوان دننه د مخالف ګوندونو اړخ ته په لومبي قطار کې ناست د پی ټی آی چیرمین عمران خان او د ګوند یو بل مرکزی مشر شاه محمود قریشي چې کله دا خبرې واورېدلې نو کله به یو بل ته کتل او کله به لکه د ناشناو په ایوان کې ناست خلکو ته کتل او خندل. دغه مهال چې کله په سینټ کې د مخالف ګوندونو مشر ښاغلی اعتزاز احسن د خبرو اترو لپاره پاسېدو، نو لومبي د پی ټی آی د وارخطا غړو ډاډګیرنه وکړه او د دفاع د وزیر خواجہ محمد آصف بیان تھے پخپل عکس العمل کے صدا سے اویل
کہ یہ حکومت خود پی ٹی آئی کے ممبران کو ہاؤس میں لے کے آئی ہے.
دی وای حکومت پخپل د پی ٹی آئی غړی ایوان تراوستلی دی. خدا سی لگی چې د دفاع وزیر په ملک کې زمینی انتخابات لیدل غواړي. ایوان کې ناس د جمعیت علما اسلام د خپل ډلې مشر مولانا فضل الرحمن د پی ٹی آئی د استعفاګانو په حق لا د سپیکر رولینګ لانجمن وباله او ویل
یہاں پر تقریر کرنے کی کوشش کی اور کچھ نہیں کر سکتا، احتجاج میری جماعت واک آؤٹ کرے.
دی وای ک سپیکر د پی ٹی آئی یو غړی ته هم د تقریر کولو اجازت ورکړو، نو د دې خلاف د ایوان د کاروایانه بایکاټ وکړي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د پارلمان نه بهر میډیا سره خپلو خبرو کې یو ځل بیا ویل چې د پارلمان ټول ګوندونه وای چې د کال 2013 په انتخاباتو کې درغلې شوې دي، نو بیا څنګه د پارلمان قانوني او آئینی کې دی شي. سرګند دی چې پاکستان تحریک انصاف تیر کال د اگست په 14 نیټه د حکومت په ضد د انتخابي درغلو په اساس د لاهور نه اسلام آباد ته یو لاریون اوښکلی وو او بیا یې د 14 دسمبر کال 2014 پوری د حکومت په ضد یو اوګدا درنا هم ورکړی و، خو عمران خان په 14 دسمبر پیښور ارمی پبلک سکول باندې د طالبانو د بد رستو دغه درنا ختم کړی و. خو بیا رستو پاکستان تحریک انصاف د اوګدو خبرو نه پس د حکومت سر د انتخابی درغلو د سیړنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو باندې سلا شو، او د ګل پرواز پوره اوه میاشتې پس ایوان ته راغلل. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
در وایس آف امریکا ډیو ریډیو دے د امریکی انتظامیہ کوشش کبھی چې راتلونکو کې هفته د کانګرس رخصتې ختمې دو وړاندې خپل اولستا د ایران سره د اټمی پروګرام په سر شبه آرزی تړون واضح کی. د امریکې د تبانی سیکرټری ارنست مونز د وایټ هاوس بریفینګ کې خبري اعلانو ته ویل دي د ایران سره چې کم تړون شبه دی دا یو دایمي تړون دی، او د اټمی وسلو ترلاسه کولو اړخته د تهران لار بندوي. اخواته د امریکې صدر براک اوباما د ایران سره اټمی پروګرام په سر ارضی تړون دفاع کړی ده، او ویلي د ایران سره د اسرائیل تسلیمولو په شرط اټمی لوزنامه کول به غلطه اندازه وي. نوموړي دا خبرې د امریکې یو ریډیو سټیشن ان پی آر سره په یو خصوصي مرکه کې کړې دي. نور حال په دې حق لباندې تاسو زمونږ همکار بختور شاه وړاندې کوي.
د امریکا صدر براک اوباما وایي د ایران سره جوهري لوزنامه په دې شرط کول به یو غلط اندازه وي چې ایران د اسرائیل تسلیم کړي، نو بیا به ورسره لوزنامه کیږي.
The notion that we would condition Iran not getting nuclear weapons in a verifiable deal on Iran recognizing Israel is really akin to saying that
دا خیال چې موږ جوهري لوزنامه په ایران د اسرائیل د تسلیمولو سره وتړو بد دې برابر وي چې موږ دغه تړون کول نه غواړو. نو موري دا تفسیره نن د امریکا ان پی آر ریډیو سره په یو مرکه کې کړی د ازیاتوی موږ د ایران رژیم بدلول نه غواړو، بلکې غواړو چې ایران جوهري وسلو جوړولو نه ودرو. اسرائیل د ایران سره د ابتدایي جوهري لوزنامه مخالفت کړي، او وای د لوزنامه شرط ته د ایران لخوا د اسرائیل منل وی، او دغه وختنه د امریکا د ویسکانسن ریاست گورنر هم کړی دا چې په ایران د زور واچولې شي چې اسرائیل به تسلیموي. خو صدر براک اوباما ان پی آر سره په مرکه کې دغه وختنه رد کړی دی. د ایران جوهري پروګرام په سر نن په وایټ هاوس کې هم د پریس سیکرټری جاش ارنست سره د انرژي سیکرټری ارنست منیز هم برخه واخیسته، چا چې په سویټزرلینډ کې د ایران سره په خبرو اترو کې مهم رول لوبولی وو. نوموړي د ایران سره شوې د ابتدایي لوزنامې ستاینه وکړه، او وی ویل دې سره به په تهران د جوهري وسلو جوړولو لارې په پخه بندې شي. دا د لسو شلو کالو لوزنامه نه ده، دا یو اوږدمهاله لوزنامه ده چې په ګڼو مرحلو جوړه ده، او کچره په دغه موده کې ایران خپل باور وګټلو نو بیا به دغه پابندۍ نرمیږي. د ایران سره شوی دغه ابتدایي لوزنامې ته به د جون تر 30 نیټې پورې اخیری شکل ورکولې شي. خو د وایټ هاوس پریس سیکرټری جاش ارنست وای امریکا لا دا فیصله نه ده کړې چې د ایران نه به بندیزونه کله اوچتوي، ولې چې امریکا وار په وار د ایران نه بندیزونه اوچتول غواړي. خو ایران غواړي چې د لوزنامې سر ته پر رسیدو دې ترې فوري ټول بندیزونه اوچت شي. د ایران د جوهري پروګرام په سر امریکا کې دننه د وایټ هاوس او کانګرس ترمنځ هم یو ښکاره تنازع جاری ده. د وایټ هاوس پریس سیکرټری جاش ارنست وای صدر اوباما او داغه د انتظامی نورو چارواکو کانګرس ته د ایران د جوهري پروګرام په اړه ټلیفونونه کړي دي، خو دا وختنه یې شاته کړې چې ګنې د دغه لوزنامې منظورول یا ردول به کانګرس ورکوي.
That while Congress certainly understandably should understand what we're working on here, that it's the responsibility of the President of the United States, any President of the United States, to conduct
مونږ چې هرڅه کوو کانګرس به پی پویو او خبر به ساتو، ولې د خارجه پالیسۍ او مخ په وړاندې بوتلو کار د امریکا د صدر کار دی، او داسې په ماضي کې د امریکې د ریپبلیکن او ډیموکرات ګوندونو ټولو صدرانو کړی دی. نوموړي ویلي د کانګرس ځنې غړو خو د دغې لوزنامې د شروع نه مخالفت کړی وو، او غوښتل یې چې د سره دغه لوزنامه ونه شي. په ایوان کې د مخالفه ریپبلیکن ګوند سپیکر جان بینر هم په یو بیان کې ویلي د کانګرس مشران به د ایران سره د جوهري لوزنامې په سر د امریکا صدر براک اوباما سره خبرې اترې کوي. هر څه که د کانګرس ځینې غړي د ایران سره د جوهري لوزنامې مخالفت کوي، خو صدر اوباما او د هغه انتظامیه دا لوزنامه د جوهري وسلو د ختمون په اړه یو مهمه لوزنامه بلي.
در وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د ترکی صدر رسیپ طیب اردوان به نن د تهران په سرکاري دوره باندې ځي. د استنبول نه دوریان جونز رپورټ راکوي چې د ترکی صدر داسې اشاره ورکړې دي په داسې حال چې د ایران نه به نړیوال بندیزونه د اټمي پروګرام په سر د تړون له کبله لري کیږي. ترکی غواړي چې د ایران سره خپل تجارتي تعلقات نور هم وغځوي. په دې حق باندې د وایس اف امریکا رپورټ تاسو ته زمونږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
د ترکیې صدر رجب طیب اردغان به د وزیرانو یو لوی وفد سره تهران ته ځي. دی به د ایران صدر حسن روحانی او ستر روحانی مشر آیت الله علی خامنه‌ای سره لیده کاته کوي. دا سفر په داسې حال هاغلی اردغان کوي چې د په یمن کې د سعودي عربستان د مرستې اعلان کړی او ویلي وو چې ایران د حوثی وسلوالو ملاتړ کوي. د تیرې جمعې په ورځ د ایران خارجه وزیر جواد ظریف په ځواب کې ویلی وو چې د ترکیې دغه پالیسی به د ایران سره اړیکو ته غټ زیان ورسوي. د ترکیې او آسیا د څېړنې مرکز پخوانی نائب صدر مراد بلهان وایي چې د ترکیې صدر ایران ته سفر به آسان نه وي. دلته د ایران د پارلماني غړو لخوا سختې نیوکې په ترکیې مخې ته راغلي، نو زه فکر نه کوم چې دومره زر به دواړه ملکونو ترمنځ په دریځونو کې نرمی راشي. دوی د یو بل مخالف وو او یی با، خو دی کې هیڅ شک نشته چې دغه تسلک شان همکاري وا او دغه بجاری وی. خدا خبره یقیني ده چې تود بحث بکیږي او خوږی ترخی خبرې به هم مخې ته راځي. څېړنکار وایي چې دواړه مضبوط گاونډي ملکونو ترمنځ دشمنی او همکاري همیشله په یو توله پاتې شوې ده. د ترکیې صدر رجب طیب اردغان به د ایران او ترکیې اعلی پای همکارۍ د کونسل دویمه غونډه کې شرکت کوي او کوشش به کوي چې د دواړو ملکونو ترمنځ تجارت نور هم سیوا کړي چې دې وخت 14 بلیون ډالر دی. د ترکیې اقتصاد په 13 کال کې زیات مخ په وړاندې تللی، خو اوس دې وخت یو څه کمزوری شوی او انقره غواړي چې خپل مارکیټونه پراخه کړي. په ایران د لنجمن جوهري پروګرام پر سر د ممکنه لوزنامې سره بندیزونو کې نرمي د راتلو امکان دی او ترکیه غواړي چې ورته خپل لاسرسی وکړي. د ګلوبل سورس پارټنر په نوم د څېړنې د مرکز غړی اتیلا یسیلا ده وایي
if sanctions will be lifted they'll buy more rice more meat more necessities from turkey
که بندیزونه ختم شول دوی به زیاتې وریجې د ترکیې نه اخلي، نور غوخه او دغه سي نور د ضرورت سيزونه. د دې یو بل فائدہ هم شته، کچره د ایران د انرژي سند برابر کړی شو نو ترکیه به ټربائنونه او نور سيزونه هم په ایران ورخرڅوي، او کچره ایران اروپאי مارکیټونو ته لاسرسي غواړي نو دغه لپاره ترکیه باندې لار هم دوی ته ضروری ده. خو دا ټول مفروضی دي ځکه چې ایران به دا وغواړي چې ترکیه یو غټ طاقت جوړ شي. دا یو غټه پوښتنه ده. ترکیه د ډیپلوماټي تناو باوجود تجارت ته وده ورکړې ده. د اسرائیل د ډېرې مودې د کمزورې اړیکو نه وروسته یې خپل تجارت د هغوی سره سیوا کړې دی، او همدغسې د روس سره هم. په شام کې د مخالفه ډلې سره روس مرسته کوي، خو څېړنکار یسیلا دا وایي چې ایران به په کاروبار کې د لوی ګټې کوشش کوي.
اردوغان از ګوینګ ټو تهران ټو پروپوز سمثینګ لایک د ترکی رشیا ریلیشنشپ وچ از
اغل اردوغان به په تهران کې کوشش کوي چې د روس او ترکیه ترمنځ د تعلقاتو د ښه کولو لپاره ځای چارواکي وهڅي. په شام کې اگر چې دوی د یو بل مخالف دي، خو د روس او د ترکیه ترمنځ کاروباري اړیکې زیاتې ښې شوې دي، خو ایران به دغه سیز نه خوښوي او خپل برخه به ضرور غواړي. هغه له اردغان سخت دریزه سنی مسلمان په نوم یادیږي، ځکه سیړون کې وایي چې د ایران په لوي کېدل به د ترکیې لپاره ډیره ګرانه وي اگر که هر ډول مرستې ایران لخوا د ورکولو امکانات دي.
در وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی د ملګرو ملتونو امنیتی شورا د شام پایتخت دمشق سره نږدې د دولت اسلامي ترهګر ډلې د قبضې لاندې کډوال کیمپ کې د 13,000 فلسطینی کډوالو رابستو او حفاظت لپاره غک کړی دی. د ملګرو ملتونو یو چارواکي په یرموک کیمپ کې وضع غیر انساني بللې ده. نور حال د وایس اف امریکا په رپورټ کې دا استاد منګا همکاره سمینا احسن وړاندې کوي.
تیره هفته رپورټونه راغلي وو چې دوه وسلوالو ډلو د دمشق سره نږدې د فلسطینی مهاجرینو کیمپ یرموک په زیاتره برخه قبضه وکړه. د یرموک کیمپ په 1948 کې د عرب اسرائیل جنگ نه پس د کډه کوونکو فلسطینی مهاجرینو دپاره لاول ځل جوړ کړی شوی وو. د فلسطینی مهاجرینو سره د امداد دپاره د یو این د سانګې یو این آر ډبلیو ای مشر پیری کراهنبال د اردن نه د ویډیو لینک د لارې د یو این سیکرټري جنرل او سیکورټی کونسل ته په دې حقله تفصیلات بیان کړي او وروسته یې بیا خبریا لانو ته ویلی چې د یرموک کیمپ حالات د وړاندې په مقابله کې نور زیات خراب شوی او ډیر کم خلک هلته نه راوتی دي.
We believe a few hundreds maybe a maximum that have been able to leave the camp that we at least can confirm. Yesterday we have been assisting just under 100 of them that had arrived in one of the neighborhoods just beside Yarmouk.
هغه وای زیات نه زیات زمونږ په خیال کې یو څو سو کسان به چې دغه کیمپ نه به ځان راوستي او 13 ورځې مونږ د سلو نه هم ډیر لګو کسانو سره مرسته کړي چې هلته راوتی او نږدې علاقې ته را رسیدلی. هغه وویل د 2011 د خانه جنگي نمخ کې یرمو کیمپ کې تقریبا 170,000 پوری فلسطینی ماجر اوسېدل او 10% پکې پاتې شوی دی. د دوو کالو پورې دغه علاقه د شامی حکومت په قبضه کې و او ډیر کم امداد به ورته رسیدو. د شورو پورز میډیایي رپورټونه وو چې دولت اسلامي او ملګری وسلواله ډلوې په کیمپ حمله وکړه او زیاتره برخې په کنټرول کې واغسته. کرهن بال وای هلته حالات ډیر نازک دي او زیاتره خلک په خوا په کیمپ کې دننه وو وس د دې وسلواله ډلو د قبضې لاندې په علاقو کې دي. د یو ان فلسطینی سفیر ریاض منصور په جنگ کې اخته په ډلو غک کړي چې فلسطینیانو نه دي لاس واخلي ولی چې دوی د شام په خانه جنگي کې هیڅ کردار نه لري.
اند وی ور اپیلینګ ټو اول پارټیز ګورنمنت اند اپوزیشن not to get our people involved and to add more agonies to their ongoing tragedy.
هغوی مونږ حکومت او مخالف ډلو ته اپیل کوو چې زمونږ خلک دی په دې کې نه شاملې خپل روان خراب حالات دی نور نه خرابي. یو ان وای جنگ شروع کېدونه مخکې په شام کې 15,000 پورې فلسطینی ماجر وو او د غشمیره 100,000 تر کم شوی. یو ان آر ډبلیو ای مشر وای هلته موجود 95% فلسطینیان د امداد لپاره په دوی انحصار لري. د یو ان سیکورټی کونسل د یرموک نه د عامو خلکو په حفاظت سره د راوستو لپاره غک کړي او وای چې دوی د دې خلکو سره د امداد او د دوی د تحفظ لپاره به په نورو ګامونو هم غور کوي.
ګران اوردونکو په دې باندې زمونږ د نیمه ګنټې د خبرونو دا سلسله سر ته رسیږي. چرته زیمو لګو شیبو کې بعض زمونږ نور همکاران بختور شاه او سمینا احسن ساسو سره قربانی وي د دوو ګنټو د سحر په خیر پروګرام کې. تاسو هغه سره د ټلیفون په لاین باندې نه خپنه غاهو برخه اخیستل شي د هغه سره خبرې ترې کول شي کپ شپ لګول شي. زه محمد اکرام ساسو نه اجازه غواړم. الله پامان.